سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو هم د شپې باز مکه دا خبري منځله په رادیو سربیره تاسو د رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې مړه کتلې اوریدل شي پایل په خبرونه کو د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان زورګونه کانټینر او ته چې د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته دتلو اجازه د تلو لپاره په تمه دي اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نوردین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کبی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې شوې دي. ترانزیتي ستونزې یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړې دي. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې له لسګونو زره افغان کډوالو څخه د سیاسي هدفو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې یو بشري ناورین روان دی، د طالبانو ترول کې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو سنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د افغان کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخي زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لکتر لګا و توقف ځایونو کې نیول شوو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. بل پلو په غزه کې بیا اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکي نن په داسې حال کې چې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي، چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عین شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې هوایي حملو وروسته اسرائیلی ټانکونه او زغروال ګاډي د کلابند روختون د دروازې په څومتري وټن کې ځای پر ځای شوی دی. د روختون په غزه کې د تیرو 15 و د جګړې پاسلی محور بدل شوی دی. ملګر ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روغتیا پالان او له جګړو بې ځای شوي خلک پکې دي، د ننه په روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له داخې ځایه ووځي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 23مې د اورلګیدنې په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي. د تهران د څارنوال علي صالحي نن د اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. په دې اور پیښه کې اته بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه، خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو آزاد راډیو فردا څنګه ته ویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي، چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په خبرګون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. پلان دی په مجله کې بار سره ووري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نړیوال سازمانونو د هغې ډلې د بخښنې سازمان اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي که چیرې دغه افغان کډوال له دې هېواده ایستل کیږي، په افغانستان کې فزیکي امنیت او ژوند ته خطر پېښ کېدلی شي. د شیدې سازمان نور په دې اړه څه ویلي د درته په راپور کې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو هیئت ورغلی دی او د افغان کډوالو پر ستونزو او د هغو سوداګرو د مالونو په اړه باندې چې په کراچۍ کې کانټینرونه بند پاتې دي خبرې اترې کوي. د شي په دغی خبر اترو کې په نور کوم مسایل باس شوی په دې اړه به هم درته ورسره جزئیات ولرو. همدارنګه ایران کې به د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو. د هغه افغان کیسه به هم درسره شریک کړو چې په ترکیه کې د خپل کارځای کې وژل شوی دی او بیا یې ترکانو مړی ته ورچولی دی. په دې اړه هم درته جزئیات لرو کو وخت پات شو. د سپورت له ډګر مهم خبرو نور مطالب هم شته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشهې ده. بخښنه نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چارو کې لا زرګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. ورزو حسیب تلاش سي تاسو ستړي مشهې په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې د سازمان نور څه ویلي دي.
سلامونه. د بخښنه نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چارو کې د رونتیا حساب ورکولو او مناسب تقدار نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او ځورولو په اړه سخت انتقاد کړی دی. د سازمان په خپله نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، له زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په وینا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي، چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشری ناورین په جریان کې د دوی ژوند او د سازمان په وینا فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په اعلامیه کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي، نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب، زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ځورونې او له دوی سره د مخالفت د پیښو د زیاتېدو خبره هم کړي او څو د ډول پیښې هم مستند کړي دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو لپاره د بیرته ستنولو 940 جوړو شوو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ نه ځي. په راپور کې تایید شوی چې له دې مرکزونو په لږ تر لږه وو هغو کې زندانی شویو ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل نیولو اجازه ورکړې او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکه نیولو ته پرېښودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې دا ډول مرکزونه د آزادې او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوي او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستی د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې ځورونې مخه ونیسي. د بشري حقونو د ملاتړ سازمان داسې مهال په پاکستان په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسؤولانه اخراج له امله انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته د راستنو شویو ډېر شمېر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او ځورونې کیسې رسنیزې شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی پرون د دې هیواد سنا ته وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. دوی وویل چې لومړی خو دا یو ډول ګنګسیا ده چې دا د افغان کډوالو د ایستلو او ځپلو لپاره یو عملیات دي. خو د ده په وینا دا د پاکستاني حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښ وتلی کومه کورنۍ جګړه د په وینا پکې نشته او دغه افغانان ټول باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال دا خبره کوي چې ډېر شمېر افغانانو وروستیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره ځورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي که چیرې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي د دوی ژوند او امنیت به خطر پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو هیئت پاکستان ته تللی دی او د هغو افغان سوداګرو پر وضعیت چې د کراچۍ په بندر کې کانتینرونه بند پاتې دي او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې له دغه هیواد سره ستونزې لري دوی ورغلي دي او په دغه مسایلو ورسره خبرې کوي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر یونس مومن هم را سره په مجله کې دی. مومن صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې د دغه سفر په اړه ډیر وایي، د دې سفر هدف څه ده او تاسو چې تروسه پوری پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، پر کومو موضوعاتو مشخصا خبرې اترې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم د سیال صاحب لمړی تاسو سلامونه استاد رادیو ټول اوریدونکو ته استاد محترم کارکونکو ته همیشه د افغانستان د سکتور د افغانستان د خلکو ژغ جهان تر سوې ډیره مننه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان خصوصي سکتور د درو میاشتو را پدې خو او د افغانستان خلک د څو ورځو را پدې خو یا د یو میاشت را پدې خو د مشکلاتو سره مخامخ دي ولې به هم د افغانستان خلکو او د افغانستان خصوصي سکتور دغه مشکلاتو ته خپل وژور کړی دی او خپل سینه ورته سپر کړی دی کاغه د ما د بیرته راستنیدونکو ورونو راتګ افغانستان ته هغه ملي الله الهام د افغانستان خلک ورسره ولاړ دي او خپل وس ورسره کوي ان شاء الله د خپل وس مطابق ان شاء الله ټول ته خپل رسیدګي سوي ده. دوهمه موضوع چې د افغانستان د سوداګرو قانوني یا ترانزیتي مالونه چې د کراچي په بندر کې تم دي موږ د خپل ټول ډیپلوماټیکو حالې دلو څخه هغه کې جامعې جهاني و هغه کې د امریکا سفارت او کې اتحادیه اروپا و ک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وکي یو نو او ټول ته مشکل ارزونه شریک کړي دي ولې در دا وسه پرې چاته هیڅ غوږ نه نیولې چې موږ د همسایه هیوا دغه عمل چې د بیلمنی ترانزیت خلاف عمل دي او د افغانستان د خپلمندي یو تړون چې د افټا پرمادي چې د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریټ اګریمنت دی د خلاف قانون دی نو موږ د هغه په د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د وارو مملکتو پر اقتصاد باندې خصوصا د پاکستان باندې ناوړې تاثیر وکي نو لہذا موږ په دا خطر چون جناب وزیر صاحب محترم تجارت د افغانستان د حکومت ته پریکړې په مطابق د یو درې اړخیز مجلس ته پاره اسلام آباد ته راغلي دي زما د معلوماتو له مخې چون په دغه حد کې موږ هم ملګري موږ هم دلته د پرون رئیس د خپلو درنو سوداګرو سره چې اصلا مشکل په کوم ځای کې دی
دا تاسو دغه ستونزې ته اشاره وکړه چې د پاکستان دغه کړنه چې افغان سوداګرو ته اوس ستونزې رامنځته کوي غیر قانوني عمل د نړیوالو اصولو خلاف هم ده ور سره مو خبري ترې په دې اړه وکړي دا غوي جواب درته سوه
زه خبرو تر ازم نن چې ونن د مجلسونه نن زموږ د رسمي هیئت مجلسونه و چې هغه د ازبکستان او پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل مجلسو سبا د خیر زموږ مجلس شروع کین نن موږ خپل مجلسونه هغه سکتور خصوصي سره زموږ بحثو چې تقریبا د یو نفر درېس او کنټینر یو الباندی چې هغه خوراکي مواد دي کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد لمه باندې دي او وخت تیریږي او پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي نو لہذا زموږ مجلس په سبا شروع کیږي ان شاء الله سبا د خیر چې مجلس مو شروع وسو موږ به تاسو ته مجلس ټوله درواتو موږ په خپل ټوله د معلوماتو بسته چې موږ سره راځه ده چې د نړیوال قوانين دي خپل منځي قوانين مو دي او هغه اتهامات چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خصوص سکتور لګوي چې افغانستان پاکستان ته بیرته مالونه را راکاچا کیږي د هغه څه مشکلات سره ولې موږ از موږ خواسته دی چې ټول بنادر موږ د لپاره مهم دي موږ ته معلومه ده چې بدیل لار بوي ولې موږ د لپاره ټول بنادر مهم دي موږ د لپاره ټول فلم سایګان ډیر مهم دي
موږ تاسو پان باندې تاسو هم خبري کړی دی او د نورو هوادونو هم هيئت ورغلی دا غوي هم خبري طریقې فکر کوي چې دا مشکل به حل شي او پاکستان به افغان سوداګر پریږدي چې په دغه لار باندې ځکه چې د دې لارې غوي هم منځنۍ اسیا سره راکړه ورکړه کوي
زه فکر کوم که د پاکستان حکومت د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د حکومت مثبت نظریات وایي زه فکر کوم په دې کې به هیڅ معنی نه وي پاتې چې به دا مشکل حلوي او د افغانستان سوداګرو مالونه به ورل کوي په دې حالت افغانستان په اوسني وخت کې د افغانستان خصوصي سکتور شو کې چې خپل تجارت منطقوي او جهاني کې او افغانستان د دې جوګه د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ یو مهم لار جوړ کړي نو په دې لار کې هم د افغانستان
مومن سبیو بل ستونز دا چې هغه کډوال چې په پاکستان ناراضي هغه یلته سرمایه لري د دې کډوالو د ستونز په اړه مور سره خبرې کړي دي کنه ځکه چې دغه کوم کډوال چې اوس راغلي دوی شکایت کوي چې هر څو نه پاکستان کې پاتې دي او سیم چې خرڅ کړي په ډېر رقم باندې خرڅ کړي د دې کډوالو د سرمایه د انتقال په اړه مو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي
چون دا خو هلته خپل دی وزیر صاحب محترم تجارت په خبرې ورسره کې یو د مهاجرین راستنیدونکو چارو وزارت خبرې سره کوي دا د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې هغه سوداګر چې په بهر کې سرمایه گذاری ولري تقریبا دوی میاشتې مخه زموږ یو پاپریکا را چې هلته د مځکه برق او ټول امکانات ورته ورکول سول موږ هم ارزوی چې نورې پاپریکې هم را روانې دي د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې د حکومت سره د دې همغږي وکړي خصوصا د افغانستان د اوتاق پرته سرمایه گذاری خونه آماده ده چې د دې سره همغږي رامنځته کړي او پرایم امکانات ودی ته برابر کړي یعنی پدې باندې د افغانستان حکومت هم تصمیم نیولی دی او شاید یو ډیر څه طرز عمل پدې کې هم جوړ شي ولی ارزو می دغه د سرمایه د هر چا شخصي حق دی که په هر مملکت کې وي په هر ځای کې وي د دنیا هیڅ قانون او د دنیا هیڅ مملکت ته حق نه لري چې یو چا شخصي شتمنۍ را وګرځوي او هغه ته مشکلات پیښ کړي
موږ
د یو نظر
اوس پاکستان عملاً دغه کار کوي او دغه کوم افغان کډوال چې راغلي دوی دغه ستونزه مطرح کوي چې هر څو نه پاتې دي که خرڅ کړي دي په ډېره کمه بیه خرڅ کړي دي او په دغه لنډ وخت کې خو دوی دا سرمایه نشي انتقالولی اوس پاکستان لګیا ده د افغان کډوال دا سرمایه بندې له دې وروسته تاسو ورسره په بحثونو کې څه ویلي دي د انتقال پروسې په اړه مو خبرې کړي که نه
موش چون دغه بحث موش پر اړه لري موش ما اجنډا چې د افغانستان د خصوصي سکتور موضوع زموږ اجنډا د کراچي موضوع ده او په افغانستان کې زموږ مسولیت دی هر هغه سکتور خصوصي تاجر سرمایه گذار چې افغانستان ته راځي موږ به د دولت سره کښینو او دوی ته خپل زمينه برابرو دا به د افغانستان حکومت د دوی سره خبرې کوي چې زموږ ته خلکو سرمایه باید کو بوله هونه سي غوډل ته کار کړی دی د ملک لپاره خدمت کوي
تاسو یادونه وکړه چې دغه مختلف برخې دي چې بیلابیل سکتورونو پورې مربوطي او په تاسو پورې خصوصي سکتور مربوط دی ځینې نیوکه کوي هغوی چې د افغانستان دننه دي که بهر دي وزیر صاحب چې پاکستان ته تللی دی د بهرنیو چارو وزیر سره یې کتنه کړې ده دا ستاسو په اند باندې اړتیا نه وه چې د بهرنیو چارو وزارت نه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه هم له تاسو سره څوک وایي چې دغه په ټوله کې د افغان کډواله پر ستونزې خبرې کړې وای ځکه وزیر صاحب خو بهرنیو چارو وزیر سره کتلی په پاکستان کې
زه فکر کوم په وخت په کتلې چې نه غواړم چې دوی اماراتي چارواکو کې د امارات په هغه دي چې خپل اصول لري په هغه کې مداخله وکم زما فکر د وزارت محترم خارجي استاذ مستقیما ورسره دي او هلته د سیمیز اقتصادي رئیس یا د سیمیز مطالعاتو د اقتصادي مطالعاتو رئیس مشتره ورسره دي
ډیره زیاته مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر یونس مومند و چې د پاکستان سره د افغان کډوالو او همدارنګ په پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو پر حل باندې او هغه مالونه چې په کراچۍ کې بند پاتې دي موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړل اوس د افغانستان نور مطالب هم شته خو اوس باور شو په طالبیب کې د ډیوی رادیو خبریال رحمان الله بونیری را سره دی بونیری صاحب تاسو ستړي مو شئ بخیر راغلی تاسو راته وایي چې په غزه کې وضعیت څه دی او تاسو روستي معلومات د دغه جګړې په اړه څه دي
جګړه روانه ده اوس زما په غوږونو کې جازونو غوږونه ورما او چې کله جاز تیر شي چودري غوږونه هم راشي د دې جګړې د شو نجات دي دا چې دا لګري ملتونه هم دا وایي نو ته ټول زیات څنګه چې د غزې په پلان کې دا و بیانې دي هغه نو لا وا ده هغه ټولنه
موږ به کوشش وکړو چې بنیرا صاحب د واتس اپ له لارې راوخلو یا همداسې وکولای شو ورته زنګ ووهو چې موږ د دوی غږ په سمه توګه نه لرو کېدای شي علت دا وي چې هلته جګړه روانه ده او انټرنیټ په سمه توګه باندې کار نه کوي دوی ته به وروسته بیرته ورشو او د غزې د جګړې په اړه باندې به ورنه شو زیات واخلو خو اوس به بیرته د افغانستان مسایلو ته راشو یوازې پاکستان نه ده چې په دې وروستیو کې له خپل هېواد افغان کډوال باسي بلکې ایران هم په دورزی په جریان کې په صلح او افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. بل په لاو په ترکیه کې هم یو افغان کډوال وشل شوی دی. به همرزو حسیب تلاش ته تلاش ته بیا هم ستړی مشي که تاسو سره په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات شریک کړئ، او همدارنګه د هغه افغان کډوال چې په ترکیه کې وشل شوی دی علت راته وایي چې والی.
بیا هم سلامونه. ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران سرحدي امنیتي چارواکو 1,402 افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوي وو له دې هېواده ایستلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا لیکلي چې د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع د دوشنبې په ورځ د یو خبري په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې دغه افغانان چې په غیر قانوني توګه د پوانه دغه هیواد ورغلی دی، د لومړی نیول دی او له هغه وروسته افغانستان ته بیرته شړل دی، او دوی وایي چې د په افغانستان کې د په دغه سیمه کې د طالبانو چارواکو ته سپارل دي. هغه زیاته کړې چې د ایران پولیسو ځواکونو دغه کډوال په 13 ورځو کې ایران ته د ناقانون ننوتلو پر مهال پیژندلي، او په دوغارون سیمه کې د طالبانو استازو ته سپارلي دي. د ایران خبري اژانس د راپور له مخې د خراسان د پولیسو قمندان دا هم زیاته کړې چې بهرني اتباع باید په رسمي دروازو له لارې په قانوني توګه ایران ته داخل شي پرته له دې به ورسره پریکنده چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ایستل شوي افغانان ادعا کوي چې د کار کارتونو په لرلو سره له ایران څخه ایستل کیږي، او سره له دې چې هلته د اوسېدو ځینې اسناد هم لري، خو ایراني پولیس دوی نیسي او بیرته افغانستان ته شړي. ځینې هغه کسانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی فرید احمد چې په تېرو 2 ورځو کې له ایرانه ایستل شوی و، د ازادي راډیو ته وویل چې 10 ورځې کېږي د ایران له پولې راړول شوی دی. شاوخوا یوه میاشت په ایران کې تېره کړه، او هلته یې کار پیدا کړ، هلته خلک وهم تکول کول او بیزتی کول. د ده په وینا د خلکو لپاره د ده سپارښتنه دا ده چې افغانان باید ایران ته ولاړ نه شي، خو لویه ستونزه یې دا ده چې د ده په وینا په افغانستان کې هم کار نشته، او خلک اړ کېږي چې د کار د ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د تسهیل کې د چې ایران خبري اژانس د راپور له مخې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 3,28,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېدل د خراسان رضوي پولې لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د دوشنبې او یکشنبې په ورځو له 6,000 ډېر افغان کډوال چې په خپله خوښه او یا په زور له ایران څخه افغانستان ته استول شوي او راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان څخه هم دغه د افغان کډوالو د ایستو لړۍ پیل شوې ده، او ګڼ افغانان هره ورځ له بیلابیلو د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رسنېږي. تاسو د په ترکیه کې د افغان کډوال د وژلو موضوع هم یاد کړه. د په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې دور سره کار کوو وژل شوی، او بیا یې جسد په یوه ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې چې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله یې په ایران کې ژوند کړی دی او اوسېدل، او وروسته له هغې چې له ایران څخه دوی وایستل شول دوی اړ شول چې ترکیې ته ولاړ شي، او له 6 میاشتو راهیسې دوی په ترکیه کې اوسېدل، خو هلته هم دوی له ورته برخلیک سره مخ دي چې باید په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسېږي او له دغه هېواده ایستل کیږي. خو د دغه ایستو سره سره د دوی د کورنۍ غړی چې دوی د میرمنې په وینا د کورنۍ یوازې ډوډۍ ګټونکی یا ډوډۍ راوړونکی و، دا د خپل کار د مالک لخوا لومړی ټپي کیږي او وروسته د هغې مړې په ځنګل کې سوځول کیږي. ترکی رسنیو هم راپور ورکړی دی چې د دغه افغان د وژل کېدو په تړاو دوی 6 کسان نیولي دي چې په دې کې د ده ځینې همکاران او ځینې نور کسان چې په دغه وژنه کې اخیلو نیول شوی دی. د دوی خبره دا ده چې دغه افغان په یو غیر قانوني کان کې کار کوو او د کار مالک د دې لپاره چې دای کروختون ته ویسی کله چې دوی په کان کې چپی کیږي او هلته د درملنه وکړي، د دوی د غیر قانوني کار برملا شي او د دې لپاره یې دا وژلی دی. کیسه تر ټولو همدا ده چې دی په غیظ کې وژل
کیږي. کوروان حسیب تلاش و چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او همدارنګه په ترکیه کې د افغان کډوال د وژل کېدو په اړه جزئیات راکړه. بیرته به ورشو غزې ته څیرمه په اسرائیلي او خارګوټي کې د امریکا غږ ډیوی راډیو خبریال رحمان بنیرای راسره دی. بنیرای صاحب، که تاسې زموږ غږ لري او انټرنیټ مو سم شوی وي، که د دغې جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړئ. فکر کوم چې هلته انټرنیټ سم کار نه کوي او موږ نشو کولای چې دوی ځان سره واخلو او وروستي جزئیات ورنه واورو. وربه شو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسو ورو چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. ټاکل شوی چې سبا د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ نیمه پیلو به ترسره شي. دغه نیمه پیلو به د هندوستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ د هند د ممبئی ښار په وانکې لوبغالي کې ترسره کیږي. نن د دواړو لوبډلو لوبغاړو رسنیز کانفرانس درلود. د هند لوبډل مشر روهیت شرما وویل چې په دغه نړیوال جام کې د لوبډلې توازن په بشپړه توګه جوړ کړی او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به دوی ډېره ښه پایله ورکوي. د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ اچوونکی لکی فرګسن هم ډاډ څرګند کړ چې یو وار بیا به یې لوبډله پیلو به ته رسیږي. په وروستیو څو نړیوالو جامونو کې دا دریم ځل دی چې دوی تر نیمه پیلو به رسیږي، خو دوه ځل دوی پیلو به ته رسیدلی دي چې پیلو به بایللې ده. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله قطر ته تللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې یاده لوبډله به د قطر کې د 2018 او 2020 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. دا دویم دور د دې سیالیو او افغانستان به په دې دور کې د نومبر په 14 نیټه لومړی له قطر سره، بیا به د نومبر په 20 نیټه له کویت سره، او د مارچ په 1 نیټه به بیا له هندوستان سره سیالۍ کوي. دغسې بیا دوی له یادې لوبډلو سره نورې سیالۍ هم لري چې هغه په راتلونکو میاشتو کې پیلیږي. او د افغانستان د کورنی کرکټ لیست سیالیو نننۍ لوبه د سپینغر او بند امیر لوبډلو ترمنځ و چې د وو منډو په توپیر دغه سیالي بند امیر لوبډلې ګټلې ده. باید ووایو چې تر دې د مهارې لوبډلې نږدې و سیالۍ ترسره کړې دي او د امو لوبډله د ګروپ په ګروپ کې تر ټولو مخکې ده. بوستور پسې ده، بند امیر په دریم مقام ده، مسانک او سپینغر په ترتیب سره په څلورم او پنځم مقام کې ځای لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان کورنی کرکټ پر لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلو بیلابیل او نوموتي لوبغاړي هم لوبه کوي. یاد سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي او د روانې نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان جی کما ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې، او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې تر هغه ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې وړې یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوې حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوې حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړي، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بے منطقه دی او ډیر کمزوری دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نور هم تیر کوي تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح دی کابل ولایت سربی ولسوالی نتا سر پتماس کی. پاکستان زکا دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژه دی دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغه پروژه ډیر مخالف ده، بل خصوص دی د کوشتفی د کانال.